افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بل خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې باور چې ملګری ملتونه نن لا افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډیر ژر خراب شو؟
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پوه ازرخش حافظی سره مو مرکه کړې. افغانستان چې تر ډیره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنې کاربارانو نشته دی او بم کمې دی، بيخي هم کروندګرو ډېر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي ک بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نکړي نو د خوراکي او نور موادو بیې بل دی هم لوړې شي او ډیر خلک بل قاتې سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم او لیږي، نو که تاسو وست دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میواب ټول مشتفاتي.
د طالبانو د لوړوز د کرو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای پراتون کې تحصیلي نظام کې بده جنو او هلکانو ټولګي سره جلاوي.
خزینه محسنینو لپاره خزینه استادان دا برابر کړو، خو بیا په کمزوي کې نهایت ضرورت مخه تراغي، بیا لاینه هم کولی شي چې درس دا ورکړي.
د غرازه خبرونه په دوهمنی مې کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مهروي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې څلور شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. ناتو مهمو منشي په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په کابل او غزنی کې له 4.5 زره کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 3 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالی او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیز پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیارډونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالی سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ان نومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غراز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یو هیواد کې ثبات چې ګواښ پیښودونکې بلل کېږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نور غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تیرې اګست میاشت په 1.5 پای ته ورسید، خو تر پای ته رسیدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخت مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړم ورځ پر امریکا د سپتمبر دی ولسمه د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني امپوزي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې کله به د مسافروړونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4,500 بې وزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 4,000 ټن روغتیایي وسایل په یو الوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. ډبلیو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28,000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له 2 اونیو رئیس د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تښتېدو ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تښتېدو ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته ویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونکړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رډيو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي ازادي رډيو په پڼه کېشته پته مودا ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبري وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنې وکړي. پاینه حل کې د سلسله نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنايي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په ننني مرستندوی کانفرنس کې به نړیواله افغانانو سره د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدې خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري قانونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. په هر صورت دوی چراغلل تروسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزی ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو او اجازه دې دی لپاره چې په ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاري انکار هم دی لاسه ووت. دا په خپل ستونزې ده، دا چې خو د تغییر د نظام شو او دا سو ورځی کې چې دوی وتاوني دل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دی ورکړل شوی. دا موږ یو غریب هیواد یو او موږ کې هم دا بینلي مرستې په سمه توګه نه دی لګول شوی او زمونږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زمونږ اسی پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچا ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه د افغانستان دی پانګي دی کنګلیدو پاړه ول دي پاړه باندې د راته جزئیات وې د تخل پیسې دي د افغانستان څډول پیسې دي ولې کنګل شوی دي او اغیزې دي طالبانو د حکومت عوام خلکو لپاره څډول غنی څه کېدل شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیوا کرنسی متبر کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه د بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پښتوانه د ثبات د پیسې هر یو حق لري چې دا د خپل د زیر ملي تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. مثال په توګه دا افغانی قیمت چې دینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسو ثبات لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډیر مشکله خبره ده او دوام ده چې بینلي مرستې قطع شوې دي او تر څو چې دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ نه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د منریوال بانک پیسې دی هغه کنګل دی نه ورکړي ورته او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پات شوی دي. چې داخلي منابع هم تر ګواخ لاندې دي پرې خاطر چې صادرات په تاسو پدې د فصل د صادرات او زموږ ډېری میوي خراب شولې. د کندهار میوي مثلا شمالي میوي جنگونه او مشکلات او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه کوته نه شو او ورسته شو. ډیر زمونږ میوي او زمونږ د سبزیجات د بین الله او بل څه د دې په خپل دوی په خپل نوې فرمانونه کې ځینې کار نه کړی دي چې دا په خپل دی وارداتو
مخنیوی کوي او احتمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تی تی اجازه تر اوسه نه دی ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې تی تی نشي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قاتی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظیو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به واوري چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیې بل دې هم لوړې شي او ډیر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو په بهیر کې مهم رول لوبولی د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړ پوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړي. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د ورستیو تحولات او د نړیوالو د غبرګون او د چلن پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د پوینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړي ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له 1300 کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستان د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 140 زره کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوګې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې موویل تر ډیره کچپ کرنی او موسمی ورښتونو پورې تړلې او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تیر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغیزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه او پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1989 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیرات منفی گذاشته.
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي،
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږکال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت زیات راغلی، ځکه پروسه کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم ښې وې، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دوی د وسایطو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه دی، باید د وسایطو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوږې سره د مخامخو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوې چې ملګري ملتونه نن دوشنبه د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کنفرانس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه دغه هیواد ته د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس مهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې یو، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ولی زموږ 15,000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه مانی د مرچ اوس چلانېږي. په دې لحاظ چې موږ هغو ته ډیپازیت 40% یا 50% وکړ دي، ولې هغه کانټینرانو اوس هلته ولاړ پاته دي. تر هغو چې د هغو هغه باقي مانده پیسې رونه رسېږي، هغو کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکلګي د اسلامي امارات راتک سره پیسې انتقالیږي نه خارج ته، نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شوي هغه را روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینر چې دغه 30% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي، که دا هم انتقال شي هغه هم را خلاصېږي او نور که انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه موږ په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د ید خونی مرستیال یونس مومن په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټر صادرات شوي چې تر ډیره وچه او تازه میوه پکې و. له نن څخه شاوخوا 4 وړاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې $200 یا هم د 20,000 افغانیو د ویستلو اجازه لري. خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
د غرض د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه له دې هم لوړې شي او ډیر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل نجونې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
د خزینه محاسبینو لپاره خزینه استادان دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغی کنه، بیا لارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي کنه. هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري و دی، پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي. دلته به د سهولتونو برابرولې د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کې چې د زایل لحاظ د صنفونو د ټولګیو د کافی اندازې نشتون لحاظ او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس ووایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت ته نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا می داس زیت امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کښ په $1,000,000 افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزی بنده کړه او نو دا عوام قتل کړه لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نور څه شی دي؟ بل بشري مرستې بندې کړي، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي؟ دا دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای، نو هغه به ښه وو. نه دا چې هغه د لوګي او د تندې نه تړتیږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم. دا زده رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کوم غدي پیلوټون دي نه ډېر پیلوټون نه خدای ته دي ذاته وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت نو دوی له حکومت په څه کې نه دی پیلوټ غوړي نه دی سیمن سب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دوی ته وکینو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهارت نیمه بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د سات د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې شپږ میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د امبسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش، د غراز د سره صلیب نړیوالو کمیټې رئیس پیټر مورر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د غراز د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کې دی چې په یو ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګیمانه سایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې ده. د کابل نړیوال هوایی دګر یو شمیر سرحدي پولیس بیر تخپل دندو ته ورګرځیدل. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپل دندو ته دوام ورکوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړول نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4500 بې وزلو کسانو سره مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 440 روغتیایي وسایل په یوالو ته کې پرون مزار شریف ښار ته ولیک دول شول. WHO په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا مرسته به د 28000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونان صدر اعظم وایي هېواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. کوم غوښتي وی دا نور خبرونه کوله شي په تفصیل ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام مهروي خطر دی مخکې. د کندهار سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. سوداګر یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته ویل صادرات او واردات دواړه په ټپه درېدلې چې ورسره په خار کې خوراکي او غیر خوراکي توکي به لوړې شوی او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان بانک مسولان بیا وایي پراتونکو ونه کې به د بانک د نوي پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د FSD له مخې له دوی سره شریک کړئ شي. نور په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیری ویونی رئیسی یو شمیر خصوصي بانکونو د یو طرزل عمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزل عمل په اساس خلک کولای شي د ویونی په جریان کې $200 او 60000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسی برابرولای. د کندهار سوداګرو په یو غونډه کې د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل شي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسولان د خپلو کارکونکو تنخواګانې نسی ورکولای.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میویه ته زموږ په پیسو ته نظرسانی ونه کې او که شنه نظر ته ونه ګوري زموږ دبل میاش کوم لاړ شي کال موږ د ولاړې نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړې زراعت مو سره ولاړې صنعت مو سره ولاړې نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی موږ نه کړه په دی او ته کې وګړه ته کې بانکونه نه کړه وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاک شناچته ار اور اس پروفیسر باندې د مزرانو او د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځلس جنگونه کیږي خلک بازار کې د سارا سره معلومات راوړي خصيه په نوغدو پیسې نشته په پورې وکي هغه زور کور غواړي نه نوې وکي نه زور د موټر د چیر پیسې تجارت نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د تیر یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي، نو پیسې مو هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کومې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری بداغیس کوي او سوداګر دې تاړکوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
دا ډیر تجاران ستا چې د 2 لک ډالر سرمایه او په داره شو په دغه کې 1 لک ډالر وایسته کورې شي، دوی اوس پر د نه پاره یو د مشکل دی. دا وام ورسره ستا چې اوري کنه سي یا بل نه سي او که بانکو ته ورکړه د بانک بیا رایستلای نه سي، نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې ورشورو کې زوم ستاسو ته بدون پیسې نه وباسي، لکه بیرته چې تجاران چې د پکورو کې شي دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کیږي، خصوصي بانکونه بیرته ستاسو سره ورځي. وزه تاجرم سخ بیرات کراین سم پیسې څنګه ورواستم؟ هغه ماته وایي چې بانک ته ورواز چې ولا ځنه غواړم ماته نه غزراو کېش زه د کندهار سره څنګه پیسې ورم، کابل ته څنګه ورم، کابل مزار ته څنګه ورم.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژر خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل وړي سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتي بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي که موږ تواس موږ مرکز ته پسېځو، که تای په خپل به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاوریدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ لمخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدۍ باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کو او بانکونو ته هم زموږ د خواسته دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغه اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شهیل ستاسو د بشپړ روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروگرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوو. په دې اونۍ کې د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه زیات نه ورسېدلي، خو یو څه سب سوي ژغونه چې ستاسو دخوا موږ ته رارسېدلي دي د خبرونې په لومړۍ برخه کې درته اورو.
السلام علیکم. سلام ونه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کوریدونکو کتا زه هم پیغام مې سب کو وارث محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا جواب په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغوندې حلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم نه وری دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ما غوري نو دې صاحب نه تماس نیولې بیا هم زما شماره سي پر وسره دې یو یاری سفر سفر او ام ټین شماره مې دا سفر و و و پنځه سفر شپږ یو درې یو دا سامان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسیحي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کتوک معلومات غواړی مهرباني له مخې په دغه شمیرو مونږ ته زنګ وای سپر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس و سوا شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بلا اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد دیني محمد الله زوی ده د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نهاویا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر نهاویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا پنځه واردیا شمیره وایم صفر نهاویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځو.
ګران اوریدونکو دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق لري معلومات وړاندې کاوه. اوس په هم راسو خو پیغامونه ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق لري معلومات راکړي.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغورل ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کال دی چې تاریخ یې پتا نه دی د پنځه میاشتې کېږي د کوره نه دره کې د نږدې څرک نه لرو هر مسلمان ورو د پاره معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري تر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه شمېره بیا وایم چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه
مشان ساتسم داهله د چنښت خاصه شرکی. السلام علیکم. السلام علیکم. صالح په خیره خیرته زو د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله د لوی اختر رئیس نادره کسوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نادره کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دین معلومه است نو هر مجاهد مسلمان ورته کده شمس الله په حق معلومات یا د بشا سریز ما سره د پدغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شمیره ده 0005925222. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0005925222.
الو سلام علیکم زده زاده کارکون خود از دوتا سلامون وایم بعد لسلام ما لکن بعد ولایت نه دیدم لسوالی نه تناسی سب نوالی زده پیغم پیشدم اما دو زمان دی ورکتی یو شمامون منیگی زمان داوتی ما دو زمان نورکتی یو شمامون منیگی یو ایسان الله منیگی شمامون چی داد شلو کالو داد غیلو نشانی داد نخی راشون اکاجو راشو دی ایسان الله چی داد پنجور کالو دی ار مسلمان ورسا چی معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا در غشمات بزنگ را تویی سی پراویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یا ورده در سوایم سی پراویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش هر مسلمان ورسا شده غلقان و طالبانی معلوماتی پا در غشمات بزنگ را تویی و سلام خدا پامه
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دا پیغام پیژم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلس کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅخه یې نو د نولس کالو په عمر به یو وس نادرکی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم نو هر ورځ چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي دغه نمبر تماس سره ونیسئ صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه نمبر بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه وسلام. السلام علیکم ډاکټر ایمان درکه یو اخی دی اجامان دا نومی دی اجامان دا سنامه شجاری سره دی دا تلور میاشی بکیسی چی دا کورا بخی اچاد پورتا کری دی بیا اچانا معلومات کردی می چوک پاڑا معلومات لری کار سکی پاڑا معلومات لری مهربانی دی مخر دی مصخه بدا غش مهربان دی معلومات رو کی سپر اوه ساوا او یا یو پندوس پنزو پندوس سپر اوه ساوا او یا یو پندوس پنزو پندوس یو بلک میرام دو سوایم صفر اویا درو څلوېست یو څلوېست نه سوه دولس صفر اویا درو څلوېست یو څلوېست نه سوه دولس اداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د غریب ټولو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه زما طرفه غلام تخی د عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک به دفه عقله معلومات کړي یا دوی خپل زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اویا څلور څلوېست صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېست صفر اته نه یو شپږ
ورسلام.
بلی السلام علیکم ما خواهد سلامونه و نیک کلیمون استراتات که ایک چی جوڑا و روغی هست احمد سلام و نیاده ما در سرسته کندار سرسته سر به تماس کلیم سمود و دوستی در سنجل سکار لکیزی چه ورک دی کار چه تا تیوی زناتر جی پا داشت نارا تماس مونیسیم سپر اویا شپس پیت شپس نیوی یو سلو اتا شنارا یو زل بیان سپر اویا شپس پیت شپس نیوی یو سلو اتا چا دختای پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د پرا ولایت پرا رود ولسوالۍ څخه سره پاړی کې زما خوان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی که هر چا ته معلومات دي دا خپل نمبر ترې زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه درې پنځوس یوویشت اویا صفر اووه صفر اووه درې پنځوس یوویشت اویا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم او د خنان ومن له کندهار ولایت ترڅو مخ سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د فرقې د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا وسه معلومات شي هیله ده چه زمان سره پا داغه شیاره چه زی وایم ها ایدی کرا سره ولیسی سیفر و نه نه سیفر نه پته سلور و پته ده شمیری تکرار سیفر و نه نه سیفر نه پته سلور و پته او یا هم بلش میرم سیپر و سیپر سیپر دری اشپاش کنزه دری و و دشمیری تکرار سیپر و سیپر سیپر دری اشپاش کنزه دری
و د خدای په بل. السلام علیکم، زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزه د اکازی ویش په نامه د علاوالدین د جمالی اکازی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی او مسته نه رمړه او نه د ژوندي معلومات ده. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون دغه شمېرو زنګ وروړي 0 8 6 9 8 2 8. علاوالدین نیژې د چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د 8 کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم، سید په دې حاضر یم او کابل د اوسیدونکو ته زما کې یو مرحوم د صدق په نامه باندې دا 13 میاشتو راهیسې ورک دی. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زمونږ لږ ذره ذره نشه کې او د اوریدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. یعنی 0 8 6 2 3 4 4 یعنی 0 8 6 1 2 3 4 سلام.
السلام علیکم، ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خیلو له کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 12 کلو په عمر باندې دی. اسام احمد نیږي د محمد یعقوب زوی دی. د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده. که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره شمېره دي. زما سره اړیکه ونیسي. تر اوسه 6 3 4 5 9 بله شماره ده. تر اوسه 5 8 2 8
ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حدیث حسین تاسو له یو ځای څخه د لسرنه خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې 15 کلن دی. جبه باندې دی درې میاشتې په کور کې ښه ورسره دی. په هر تا معلومات یې د څمره ژوند و دی. څتر و و استا و ن ایک ن ز درې مرای رجال سلام سپر و و ات دعا ن سید ن ز السلام علیکم زبی ربی طول کرکون کو ریدن کو سلام علیکم زمو ز دور چې د ماسون په نام دی د لشکري مرکز کې دا شفتار وکړ کی زنه راکته ټول د ماسون یې زمو نه نیو چې تر ماسون ښه شر دی. هر چاته که د ماسوم پاک معلومات وي یا د مراغه وري زما سره دې اړیکه ونیسي. زما یو ټلیفون شمېره ده 0 8 0 8 0 8 4 9 5 او لازر ډالر بیا زه له دې ټلیفون شمېره زر بیا 0 8 8 8 5 9 ټول دوستان ته هیله کېږي که دغه اړه معلومات لري زما سره دې.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښته د غږ لرتولی. ما یو ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی. کاري یې په تن دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی. موږ هېڅ فرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دغه معلومات لري یا دی خپله زموږ آواز اوري. پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي.
صفر و دو وار یو یو و شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دو وار یو یو و شپږ اووه نه صفر پنځه روشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې پیغامونه ثبت کړئ، موږ هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غمونه خاندي تر پر کارو نه لاندي Thank you.